پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. دوستانو دا پی یو استودیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. شمشاد زدران را سره په تخنیکی برخه کې همکاری کوي. په دې خبرونه کې به مو په ترکیه کې د افغان او ترکیه د ولسمشانو له لیدنې او د ترکیه له هغه حادثو خبر کو چې وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په نږدې کېدو کار کوي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. په شمال زون کې د 209 شاین قول اردو قومندانۍ وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 12 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د روزګان چارواکي په دې ولایت کې د ښځینه بندیانو لپاره د نوي زندان د پرانستل کېدو خبر ورکوي او پاکستان په دغه هیواد کې د لږ تر لږه 100 نړیوالو خیریه مؤسسو د تړل کېدو امر کړی دی. د خبرونو تفصیل. په شمال زون کې د 209 شاین قول اردو قومندانۍ وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 12 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې او د سړک د غاړې 11 ماینونه کشف او شنډ کړای سوي دي. په هغې لمه کې چې د دې قومندانۍ لخوا خبره سوې ویل سوي چې د نوي د هشت په نوم د عملیاتو په دوام کې د فاریاب د خواجه سبزپوش ولسوالۍ د سرې کلا په کلي کې شپږ مخالف وسلوال وژل سوي دي او شپږ نور ټپیان دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نور شمالي ولایتونو ترڅنګ په فاریاب ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پلیسو عملیاتو خبره تایید کړې ده او وی ویل چې ډېر ژر به په جوزجان ولایت کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال پکې فعال دي عملیات پیل سي.
په جوزجان کې داعش ډلې دي تنها په درزاب ولسوالۍ او قشتیپا کې چې هغه ته تحرکات لري هغه مرکز نه لري دومره ستر خطر نه دی مګر وی د موږ ورته د تلفات مرسولې دي. په دې نږدې وختو کې موږ عملیات ترسره کوو چې کاملا په درزاب کې هغوی له منځه لاړ شي.
د جوزجان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې په سیمه کې د داعش په لیکو کې د بهرنیانو حضور په زیاتېدو دی. د روزګان چارواکي په دې ولایت کې د ښځینه بندیانو لپاره د نوي زندان د پرانستل کېدو خبر ورکوي خو لسمی د ازادي راډیو خبریال وایي د ښځینه بندیانو د ساتلو لپاره یوازې یو خونه هغه هم د نارینه بندیانو په زندان کې شوځو ته بلا سوي ده. د روزګان د امنی قمندانۍ د امنیت امر عبدالقیوم عمری ازادي راډیو ته وویل
موږ ډېرې زیاتې ستونزې د ښځو په مابس کې درلودې نو نن پر دغه وتوانې درلود چې موږ د ښځو مابس تاکي.
د ازادي راډیو د خبريال راپور لمخي اوس په دغه خونه کې یوازې دوی بنديان شزي ساتل کېږي او لدې مخکې هم شزي نه بنديان په دې ولایت کې د قومي مشرانو یا د شزي نه پولیسو په کورونو کې ساتل کېږي. تکل سوي هغه افغان چې په تیر وطن سره له جرمني څخه ایستل سوی و نن د جرمني فرانکفورت ښار ته ورسیږي. د جرمني خبري ایجنس ډي پی ای راپور ورکړي چې حشمت الله په پاکستان کې د جرمني له سفارت ویزا ترلاسه کړې او جرمني ته د بیرته تګ لپاره چمتو سوی دی. د ډي پی ای د راپور له مخې نوموړي ته سمدستي د درې میاشتو ویزا ورکړل سوې ده. د راپور له مخې د جرمني د کډوالو پناه غوښتونکو چارو ادارې د روان کال په اوړي کې په تیر وطن سره نوموړی بلغاریا ته استولې و چیرې چې هغه په لومړي ځل اروپایي اتحادیه ته د ورننوتلو لپاره راجستر شوی و. د هغه د ډیپورت کېدو قضیه د هغه د مدافع وکیل لوري په دې اړه یوې محکمې ته سپارل شوی و. دا هم څو سیمه ییزو نړیوال خبرونه. پاکستان په دغه یواد کې د لشتلجلس نړیوالو خیریه مؤسسو د تړلو امر کړی دی. د پاکستان بشری ټولنې چې د درشپیت نړیوالو خیریه ټولنو استازیتوب کوي د چاشمه پر زویل چې لشتلجلس خیریه مؤسسه ونتوانیدلې د پاکستان د نوي قانون په چوکاټ کې د دغه یواد کورونی چارو د وزارت تایید واخلي. په دې یواد کې د هغه مؤسسو لپاره چې د بهرنیو لخوا تمویلېږي قوانین سخت شوی دي. په غوډلو کې چې شایل د یواد ووزی هغه خیریه مؤسسه هم شامل ده چې د میلیارډر جورج سوروس لخوا تمویلېږي. اکشنید چې د شوزو د حقونو ملاتړ ټولنه ده هم ویلي چې دوی ته ویل سوي چې له پاکستانه ووزي. بي پولي ډاکټران چې په روغتیاي برخو کې خدمات وړاندې کوي د نوومبر پر 9 ویلي چې ورته ویل سوي چې د افغانستان پر پوله پرتو لانجمنو قبایلي سیمو کې خپل وروستي مرکز وتړي. پاکستان په وروستیو کلونو کې پر نړیوالو خیریه ټولنو شکونه ډېر کړي او ځینې یې تورن کړي چې له بهرنیو استخباراتو سره تړاو لري. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا متحده ایالاتونو ځای بدل کړي. هغه دغه څرګندونې پرون په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې وکړې. عباس د غونډې ته وویل چې د امریکا د دسمبر د شپږمې نېټې اقدام چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند فلسطین ته ټکان ورکړی دی. هغه اقدام چې د دې هیواد اروپایي او نورو هم په منځني ختیځ کې متحدین په قهر کړي دي او هم د دغه کړکېچ په اړه د امریکا د لسیزو را په دېخوا پالیسي کې د ستر بدلون څرګندونه کوي. عباس ویل په داسې حال کې چې موږ یوه جوړجاړي ته د رسېدو لپاره له کلونو راهیسې د سولې په پروسه کې له دوی سره ښکېل وو، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د کلونو په څپېړه ووهلو. د فلسطیني ادارې مشر ویل دی تر اوسه د دوو دولتونو حل لارې ته ژمن دی، خو زیاته کړه چې دی به پر ملګرو ملتونو فشارونه زیات کړي چې د سولې د هڅو مشري وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان سرمشریزي ته په پرانستونکې وینا کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې اشغال سوی بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. د یو یو ځل بیا غواړم دغه تاریخي غوښتنه وکړم. زه له ټولو هغو هیوادونو چې تر اوسه د فلسطین دولت په رسمیت نه دی پیژندلی غواړم چې سمدستي دغه کار وکړي. د ترکیې ولسمشر دغه راز ویل چې بیت المقدس د مسلمانانو لپاره هغه سره کشره ده او دوی به پر سپېڅلو اسلامي ځایونو هیڅ یرغل ونه مني. د خبرونو پای
خبر نومولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان جمهور ریاست وایي د کابل او اسلام آباد د اړیکو د خکېدو په خاطر ترکیه د هڅو ژمنه کړې ده. دا ولسمشر دا بیان سرپرست د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی دا خبر ورسره لاغي ازادي رادیو ته وکړي چې ولکیگی ولسمشر اشرف غنی او دا ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپلو کې خبرې کړي.
هر دو جانب تاکیدش برای بود که مذاکره دولت با دولت میتونه برای صلح و ثبات با پاکستان مفید و اثرگذار باشه.
ترکیه څومره کولای شي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په خکېدو کې رول ولوبوي؟ دا پوښتنه مو د متی الله خروټی نه چې د سیاسي چارو شنن کېده کړي.
د شرایطو کې په تناسب د دې چې نور ملکونو لکه چین، روسیا او ایران وړاندیزونه وکړي پاکستان ته د افغانستان د سود په اړه د ترکیې وړاندیز په قاطعیت سره منل کیږي.
دوستانو په دې اړه به بشپړه مرکه واورئ. دا به مو ورشي ټاکل شوی امریکا نن په ملګرو ملتونو د ایران په وړاندې ځینې شواهد وړاندې کړي. پاکستان د دې هیواد لس بهرنۍ مرستندویه ادارو د فعالیتونو د بندولو امر کړی. وختو نور رپورټونه هم لرو، همدارنګه د یو کلی زرغګون ډراما او د ډرامې پر موضوع باسم له یاده مو پاسه. د افغانستان جمهور ریاست د کابل او اسلام آباد د اړیکو د خکېدو په خاطر د ترکیې د هڅو خبر ورکړي. د ولسمشر د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رډیو ته ویل د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو ټینګار کړی چې یوازې د دولتونو ترمنځ اړیکې د سولې او ثبات په ټینګېدو کې اغیزناکې تمامېدای شي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې د اداري هیئت یو شمېر غړو د ترکیې له دې اقدامه هرکلی کړی. اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې دی او نور تفصیل له دا اورو.
د افغانستان او پاکستان اړیکو د خکېدو لپاره د ازل ترکیه ژمنه کړې چې په دې برخه کې به رغند رول ادا کړي. د افغانستان جمهور ریاست وایي د ترکیه جمهور رئیس د چهارشنبه په ورځ له ولسمشر غنی سره په خبرو کې ویلي چې په دې برخه کې به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل د دواړو خواوو ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې خبرو اترو لپاره له دولت سره د دولت اړیکې مهمې دي.
برای بود که
دی وایي د دواړو خواوو ټینګار درلود چې له پاکستان سره دولت په دولت خبرې د سولې د ټینګښت په برخه کې ګټورې دي. موږ د سیمې له ټولو بانفوزه هیوادونو هیله لرو چې د سولې د پروسې چې مشري افغانان کوي ملاتړ وکړي او د دولت په دولت د خبرو پیاوړتیا کې مرسته وکړي تر څو په سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره اساسي ګام اخیستل شوی وي. ښاغلی مرتضوی وایي د ترکیې جمهور رئیس د افغانستان افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ او هغه د سیمې د وضعیت د تغییر لپاره مثبت وګڼله. ولسمشر غنی هم ویلي چې افغان حکومت په دوو برخو کې له پاکستان سره دولت په دولت او د سولې لپاره د افغانانو ترمنځ خپل منځي او خبرو اترو ته چمتو دي. دا خبرې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د استنبول د یو ورځنۍ غونډې په سنډه کې چې د چهارشنبې په ورځ جوړه شوې وه د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ مطرح شوې. له دې وړاندې چین هم ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خکېدو په هدف په درې اړخیزه ناسته جوړه کړي. نږدې دوه کاله کېږي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي اړیکې خړې پړې دي. کابل ادا کوي چې پاکستان تروریستانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او د سولې د ټینګښت په برخه کې له افغانستان سره مرسته نه کوي. هغه ادا چې د پاکستاني چارواکو لخوا رد شوې ده. ولسمشر غنی په ټینګار سره بیا بیا ویلي چې اول له پاکستان سره سوله کوي او وروسته له وسلوالو طالبانو سره. په همدې حال کې د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست د ترکیې د دې اقدام د هرکلی ترڅنګ ویلي چې دا هیواد کولای شي چې د سولې د ټینګښت او له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په برخه کې ښه رول ولوبوي. ښاغلی ځاځي ازادي راډیو ته وویل
خصوصاً سعودی عربستان او ترکیه دوی په پاکستان باندې ډېر سخت تاثیر لري او ښې اړیکې ورسره لري. دوی که پاکستان تر فشار لاندې راولي او پاکستان دې ته اړ کړي چې نور د طالبانو پټنځایونه له منځه یوسي او صادقانه راشي مذاکرات ته، نو دا به ښه خبرې.
ښاغلی ازازی وایي تر هغه وخته چې پاکستان تر درنو فشارونو لاندې ونیول شي دا هیواد به د سولې په برخه کې عملي او ریښتینې همکارۍ ته حاضر نشي، ځکه د په وینا تیرو تجربو ښودلې چې پاکستان هیڅ وخت په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
مننه کوو له اکرام الله اکرام نه چې د ولسمشر د ویندوی هغه څرګندونې را سره شریکې کړې چې وایي ترکیې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره پر هڅو ټینګار کړی دی. د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرو اترو په برخه کې د ترکیې رول مهم ګڼي. وایي چې که ترکیه په دې برخه کې لزره همکاري وکړي نو د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې خواله راتلی شي. له دې ډلې د سیاسي چارو شنونکي مطیع الله خروټي سره ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې ترکیه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په خبرو اترو کې څه نقش لرلی شي.
په فعلي شرایطو کې چې هغه موقف ترکیه په دنیا کې لري، یعنی ترکیه هغه هیواد ده چې هم اسلامي هیواد هم د ناتو غړی ده، ترکیه کوایستي د دغه دوه قوي امتیاز نشلري استفاده وکړي او د افغانستان په مسایلو کې مستقیما رول ولوبوي. او په زمین کې پاکستان باندې د ترکیه هغه اسلامي نفوذ یا هغه اسلامي اړیکې چې د دواړو ملکونو سره لري او افغانستان هیواد هم یو اسلامي هیواد ده، دغه نقاط سره په نظر نیولو کې زه په قاطعیت داسې ویلی شم او زما تحلیل داسې ده چې بله، هو شدي فعلي شرایطو کې په تناسب د دې چې نور ملکونو لکه چین، روسیه او ایران وړاندیزونه وکړي پاکستان ته د افغانستان د سود په هکله، د ترکیې وړاندیز په قاطعیت سره منل کېږي.
خروټ صاحب، خو تیرو تجربو ته په کتلو سره چې سوزل درې اړخیزې غونډې په ترکیه کې جوړې شوې د افغانستان، پاکستان او ترکیې ترمنځ، او د دې ترڅنګ ترکیه هم په تیر کې دغه ډول ژمنې کړې وې چې د افغانستان د سولې د تامین په برخه کې او خصوصا د پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو په برخه کې به همکاري کوي، خو پایلې هیڅ وې. ته فکر کوې دا ځلې به دوی په خپل دغه ژمنه کې ریښتینی اوسي؟
بالکل، تاسو نظر معقول له پخوانی خبرې چې څه ویل، پخوانی تعداد پخوانی لزلي تو علت عمده عاملو چې اوس موږ ورته امیدوار یو چې دا خبرې به نتیجه ورکړي یا دغه تعهد چې یا ژمنه چې ترکیه کړی دا به عملي شي. یو دا ده چې موږ انکار نه شو کولای ترکیه کې نظامي کودتا شو، ترکیه مناسبات بعضی ملکونو سره خړپړ شو، حتی د امریکي متحده ایالات سره هم څه مشکلات پیدا کړل. دا یو عامل و چې خپل داخلي مشکلات باندې بوختو، دغه بیروني مشکلات یا هغه موضوعات چې موږ سره تعهدات کړی و چې د سولې پروسه مختبی دا خنډ سره موجود شو. دوم، زما په تحلیل فعلي شرایطو کې د ترکیه رول دومره تماسي چې د قدس په ارتباط دا کنفرانس کې اسلامي هیوادونه دلته راغله او ترکیه هیواد نه واورېده، د ترکیه ولسمشر نه واورېده، زه په اطمینان کامل وایم دغه وحدت هم دوی مجبوره ای چې که چیرې واقعا حقیقي قدمونه ترکیه زموږ سره کېږي، کوای شي چې افغانستان کې نه تنها د سولې مسله دغه سی، بلکې په بخش د اقتصاد کې هم افغانستان سره غټ کومک کوي.
دا سیاسي چارو شننکې مطیع الله خروټ و چې ویلي ترکیه کولی شي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو په ښه کېدو کې مؤثر رول تر سره کړي. اوس هم یوسف خان زدران له څو اقتصادي خبرونو سره.
د پلان فیوچر په نوم خدماتي شرکت غواړي چې په افغانستان کې آنلاین سوداګري او بازار موندنه په یو فرهنګ بدل کړي. د دغه شرکت مرستيال سپوږمۍ سیال وایي دا کار کولای شي خدمات چټک او د سوداګري او بازار موندنې په برخه کې د خزو ونډه ډېر کړي. د پلان فیوچر شرکت په همدې اړه د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو غونډه رابللې وه چې په وینا یې له دغې لارې سوداګري شرکتونه ډیجیټل کېدو ته هڅوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر شهزاد ګلاریوبی دغې غونډې ته په وینا کې د نوموړي شرکت دا پلان د ستاینې وړ بالاو ټینګار یو کړ چې د شرکتونو د خپلیت لپاره به خ انټرنیټي امکانات د دې په واک کې ورکړي. د بامیانو د ورس پولیسوالۍ کې د خزو د سوداګرۍ د پیاوړتیا په هدف نن یو نندارتون جوړ شوی دی. د بامیانو د سوداګرۍ او صنایع خونې مدیر علي حسن زاده ازادي راډیو ته ویل په دغه نندارتون کې د 1500 څخه د ډیرو بامیانی خزو لبنیاتي محصولات او لاسي صنایع په 500 غرفو کې نندارې ته وړاندې شوې دي. حسن زاده وایي دا نندارتون د سوداګرۍ په برخه کې د خزو د پیاوړتیا د پروژې یو برخه ده چې د غا خان موسسې لخوا جوړ شوی او تر درې ورځو به دوام وکړي. دی وایي هڅه کېږي چې د داسې نندارتونونو له لارې لاسي صنایعو او لبنیاتي محصولاتو ته بازار پیدا شي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو اومده بیه یو بوجۍ قزاقي وړو 200 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1380 افغانۍ، درې نیم سیره د وریجو یو بوجۍ 1350 افغانۍ، د 1400 لیتر تیلو یو ټیم 1080 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل په 40 افغانۍ خو یو لیتر ډیزل تیل په 40 افغانۍ خرڅيږي. د دې ترڅنګ په شاهزاده سرای کې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو وړاندې په دې نرخ دي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ سلویخ پوله، یو یورو 20 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 29 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ سلویخ پوله، زر ایرانی تومانه 14 افغانۍ سلویخ پوله، او زر پاکستانی کلدارې 611 افغانۍ.
دوستانو و موریدل څو اقتصادي خبرونه. اوس هم راځو د سیمې او نړۍ مسلې ته. ټاکل شوی ده چې امریکا نن په ملګرو ملتونو د ایران په وړاندې ځین شواهد وړاندې کړي. د امریکا او ایران ترمنځ په شخړه کې د تازه تحولاتو موضوع رضوان مراد څارلی او هم د اوس سره په استډیو کې دی. رضوان مراد، لومړی خو ستړی مشي، دا راته وایي چې امریکا څه پلان لري چې په ملګرو ملتونو کې د ایران پر ضد څه وړاندې کړي.
مننن صاحب، اول خو کدا وای چې د ایران او د امریکا ترمنځ ول لانجه بیا تاو د شوې ده. اټومي پروګرام خو هم شته چې ترامپ په مخالفت کې د موافقه چې ایران او نړیوالو امریکانو کړی ده. اصلي مسأله د ایران د پلو شیعه حوثیانو او د سعودي ترمنځ د اختلافاتو مسأله ده چې په دې ورسېو کې له یمن څخه ځینی توغندي په ریاض باندې د سعودي په پایتخت باندې ولګیدل. ټاکل شوی چې نن په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نه کېلې وایي داسې شواهد او اسناد لري چې هیڅ ډول باندې رد کېدلی نه شي، او دا بوخي چې ایران د وسلو د قاچاق په خاص ډول حوثیانو ته د وسلو په ورکولو په مسأله کې ټول نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړی دي. د امریکا حکومت وایي چې د غراز د ایران پر ضد داسې شواهد به هم وړاندې شي چې ثابتې چې ایران په منځني ختیځ کې لکه څنګه چې ترامپ بیا نور امریکایانو ویلي دي لاسوهنه کوي او د منځني ختیځ په بي ثباتولو کې رول لوبوي.
آیا په خپل ملګرو ملتونو په منځني ختیځ کې د ایران د لاسوهنو په ځانګړي ډول حوثي وسلوالو سره د تهران د مرستې په اړه څه ویلي؟
په دوه ډلو کې د ملګرو ملتونو استازي یا نمندګان په منځني ختیځ کې د سعودي عربستان ته تللي دي، څو دا معلومه کړي چې په دې ورستیو کې کم توغندي چې له یمن د سعودي په پایتخت ریاض او نورو سیمو لګیدلی وو، معلومه کړي چې آیا واقعي څنګه چې سعودي او امریکایان ادعا کوي چې دا د ایران سخت دی او کنه. یوې ډلې چې کومه نتیجه ګیري کړې تر اوسه پورې د پایلټ نه دی رسیدلی انسب چې ثابت شي چې دا توغندي د ایران لخوا حوثیانو ته ورکړ شوی دی. اما بل ډله وای حتی نو مهم یاد کړی دی د هغه شرکت چې ایرانی دی چې دغه توغندي پاتې شونی یا هغه مواد چې د پیخي یا د حمله پاتې شوی هغه څېړل دی او معلومه شوی چې دا توغنده د ایران لخوا حوثی هغهانو ته ورکړ شوی دی. هیڅ کله تر اوسه پورې له یمن څخه داسې توغنده نه توغل شوی. نو تمام دغه چې د امریکا استازي په ملګرو ملتونو کې د ایران لخوا حوثی هغهانو ته د وسلو ورکولو او د منځنی ختیځ په مسأله کې ډیران د لاسوهنې په اړه اسناد او شواهد وړاندې کوي. قسم چې لکه څنګه مو چې ویل د امریکا او د ایران ترمنځ د ایران اټومي لانجه هم موجوده ده.
ډیره زیاته مننه رضوان مراد و چې ویلې ټاکل شوی چې امریکا نن په ملګرو ملتونو کې د ایران په وړاندې ځینې شواهد وړاندې کوي. دوستانو، آیا واده د زده کړو مخه نیسي؟ دا هغه پوښتنه ده چې د یو کلی زرغګونو د ډرامې د نننۍ ډرامې موضوع ده. وروسته پرې په لایف خپرونه کې زموږ همکار له میلمه سره بحث کوي. د هو یا نه ځواب په اړه موږ ته خپل پیغامونه په دې شمېره ثبتولی شئ: 0 و 9 0 1 0 1.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د آزادۍ راډیو خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 2.90 اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د آزادۍ راډیو خپرونې د اف ام په 0.15 هم اورېدل کېږي. همدارنګه که انټرنیټ لرې، بیا نو چې هر چیرې کولی شئ زموږ د ویبپاڼې له لارې زموږ خپرونې په واوري او همدارنګه زموږ په ویبپاڼه کې زموږ مطالب، رپورټونه له نور تفصیل عکسونه او ویډیوګانو سره ومومئ. پاکستان په دې هیواد کې د لس بهرنیو مرستندویو ادارو د فعالیتونو د بندولو امر کړی. هغه مرستندوی ادارې چې د کارونو د تړلو امر ورته شوی، پکې د بشرپال میلیاردر جورج سوروس لخوا تمویلیدونکي د پرانیستې ټولنې او اکشن ایډ په نوم خیریه بنسټونه شامل دي. په دې موضوع باندې تفصیل په دې رپورټ کې. پاکستان په وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې د کورنیو او بهرنیو غیر حکومتي ادارو پر ضد دریځ سخت کړی او ځینې له دې ادارو څخه یې تورنې کړي چې د خپل کار تر چتر لاندې جاسوسي کوي. د جنوري په میاشت کې پاکستان لسګونه هغه مرستندوی ډلو ته چې د ښځو سره په تړلو مسلو یې کار کوو امر وکړ چې خپل فعالیتونه بند کړي. د رویټرز خبری اژانس د پاکستان د بشري مرستو د فورم چې د درشپېتو نړیوالو مرستندوی بنسټونو نمایندګي کوي د یو استازي لخلې وایي د کورنیو چارو وزارت د دوی لس خړو بنسټونو ته د دوی د فعالیتونو د بندیدو لیکونه استولي. د فورم د لس مرستندوی ادارې چې پاکستاني راجستر کول رد کړي نه دي په ګوته کړي. خو د پرانستې ټولنې د بنسټ د پاکستان څنګه او اکشن ایډ مرستندوی ادارو ویلي ورته ویل شوي چې خپل کارونه دي بند کړي. په پاکستان کې د پرانستې ټولنې په نوم د مرستندوی ادارې مشر سبا خټک په یو بیان کې ویلي هغه څه چې پیښ شول موږ یې مایوس او حیران کړي او په دې اړه زر تر زره د وضاحت غوښتنه کوو. دې ډلې له 2015 کال راهیسې په پاکستان کې $30 میلیون د بشري مرستو په برخو کې لګولي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو یوې مرستندوی ادارې ته یې پاستولي لیکي چې رویټرز خبري اژانس کتلې لیکلي په 2 ورځو کې د خپل فعالیتونه بند کړي. په دې لیک کې د دې پریکړې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. په پاکستان کې د اکشن ایډ د مرستندوی ادارې مشر افتخار نظامی هم په یو بیان کې ویلي د بهرنیو مرستندوی ادارو د ثبت په اوږده پروسه کې دوی ټول غوښتي اسناد او معلومات ورکړي او ډاډمن دي چې ټول ضروري اصول او مقررې مراعات کړي دي. په همدې کال کې د پاکستان حکومت د بې سرحده ډاکټرانو طبي مرستندوی ادارې ته امر وکړ چې په قبایلي سیمو کې خپل 3 مرکزونه وتړي. په 2018 کال کې په پاکستان کې د سیف د چلډرن مرستندوی اداره تورنه شوه چې د هغه پاکستانی ډاکټر سره تړاو لري چې د اسامه بن لادن په موندلو کې د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې CIA سره مرسته کړې وه. د مرستندوی اداره چې د ماشومانو په برخه کې کار کوي له یاد پاکستانی ډاکټر او CIA سره هر ډول اړیکې لرل رد کړې دي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلیت آمده ام کل تنظیمای زور است کبیر
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
مکنه؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له 2 د ماز دیگر تر 4 بجو له آزادی رادیو.
دا یو پښتو لنډۍ ورسته برخه ده چې خدایا رالند کې د دمځکی تنابونه د لندن او نیویارک ترمنځ دمځکی د تنابونو د لنډیدو هڅه کیږي. اسمت ساروان مو پر خبرې.
د لندن او نیویارک ترمنځ سفر به په 2 کلونو کې 2 ساعتونو ته رالند شي. د امریکا بوم کمپنی سوپر سونیک مسافر وړونکي الوتکې جوړوي. د الوتکې به چې 55 تنه به پکې ځایېږي تر کانکور چې پخوا د لندن نیویارک او پاریس نیویارک ترمنځ سفر یې په 6 ساعته کې کوو چټکي او د شغل نظره آرامې وي. کانکورد په 2003 میلادي کال په دې خاطر له فعالیت وغورځول شو چې د تیلو مصرف ډیرو هوای زیاته ککړوله او شخې ډیر لوړو خو سوپر سونیک الوتکې تر کانکورد دیرش برابر ټیټ شخ لري مخکې ویل شوی و چې د الوتکه به له 2023 میلادي کال څخه په کار پیل وکړي خو د بریتانیا میل ورسپانې په یوه راپور کې لیکلي چې د جاپان هوای شرکت له بوم کمپنۍ سره معامله کړې چې دیرش دا ډول الوتکې ورته جوړې کړي او تر 2006 میلادي کال پورې الوتنې ته تیاری کړي سش کال پاریس ته نږدې په لی بورژي کې د نړۍ د الوتکو او فضایي وسایلو تر ټولو په ستر نندارتون کې د بوینګ او ایربس تر څنګ دا ځل د بوم په نوم شرکت هم د ډیرو نندارچیانو پام ځان ته واړاوه تاکل شوې ده چې د دې الوتکې ازمیشتي الوتنې د راتلونکي 2013 میلادي کال په وروستیو کې پیل شي
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرگ نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بولډینګ او سوروی سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو
دوستانو وس هم ستاسو څو پیغامونه راخلو
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم زه د لنګرهار د ولایتنا د خوګیانو ولسوالۍ نه خبر کوم دا پیغام تاسو پرګرام موږ د پیراخلو د کلی نه د ساحې نه را ماجر شویو د شاله منراغله کورنه زندګیر نه پاتې کړي اوس په حال شتون په سره کلا کې زر تر زر د لوړو چارواکو نه موږ دغه هیله کیږي چې موږ غو مخوري موږ زلانه ماشومان یخنی تباہ او برباد کړي یو مسلمان مغم نه کوي و سلام په احترام
السلام علیکم نوم د اخترو نه ډډه کوم دلان ولایت نه د کلګیر منطقې نه زنګ مدر د غلې ده او دغه د موږ پولیسو نه ډېر پازا دی سړک په سر باندې د غیر په نام باندې دیږي تیر د بل والا وی نه کارګر وی نه تاوی او چې یو وخت چې د نکي جارې نه وی تاوی کړي څنګه چند شنال باندې خپل بار هغه ورځ 200 روپۍ 2000 روپۍ 300 روپۍ په څومره کې وخت کې د ناخلي او بل ځای خوشې کوي دا سړک بغاړ د غیر په نام باندې ولال دي او ډېر خلک پازا دي دغه بواز مسول کسانو ته ورسل مننه د زړه ده دی
السلام علیکم که ما زه غوړی پیغام دادی ته دندوش فزنه اسکی دی او نه اسکی دی کوټ کور او ته دی کوروسه ته پیان زخنان د خاکری ز ولوسوالی د محمد جنو سنامه خبره کوم او کوټ کور او ته دی کوروسه در پر در نن دې په کندواله کې پراته یو تشنا ملره د زوري ځای ملره د اوبو ځای ملره مومنا بس اگل کور دغرا پسیج مومنا نه پسیج در بدر کوټ کور مامورین مودا غدی چې زنګ ورته وای په دغه شپږ نه چې کنه د موسی کومره سره سره کړی د نیر سره کړی چې زنګ ورته وای چې ورور څنګه سو یو کار یو دغه وای بابا ته نه رسی نه رسی د بابا کدا نشته مامورین خپل از مول په بارا کې چې هر څه د ماجور په بارا کې راوړ کیږي هغه ته دغه مامورین سره نه نباسي که خپل سړی ورته څنګه ولای شي ورته ولای شي ورګي کې کنه زموږ مامورین او رئیسان او مشران ته جنو ورکی زموږ په بارا کې السلام علیکم
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لوور پاتر امریکا
لا ریاکشن
د حکومت ذمہ وار دی
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
تاسو مونږ ته یو غوږ
ورته چکان سونچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ دوستانو زموږ غږ لازادې رادیو ناوړې د ازادې رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د مخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو له شپږ نوي په ټوله افغانستان کې اورېدل شي آیا واده د زده کړو مخنيسي دا هغه پښتنه ده چې د خبرونې په دوهم نمای کې د یو کلی زرغګونو ډرامې نه وروسته د بحث موضوع ده، او که تاسو په دې اړه د هو یا نه ځواب لرئ نو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل پیغام ثبت کړئ. 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. زما همکار وروسته په بحث کې ستاسو پیغامونه خپروي. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. فریبا ظاهر دروري
په شمال زون کې د 209 شاهین قلور د قماندانۍ وای په 1320 ساعتونو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 12 وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړ بلوشته، او د سړک د غاړې 11 ماینونه کشف او شن کړای شوی دی. په هغې لمه کې چې د قماندانۍ خبره کړې ویل شوی چې د نوید اته په نوم د عملیاتو په دوام د فاریاب د خواجه سبزپوش ولسوالۍ د سری کلا په کلي کې شپږ مخالف وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د روزګان چارواکي په دې ولایت کې د ښځینه بندیانو لپاره د نوي زندان د پرانستل کېدو خبر ورکوي، خو لسمې د ازادي رادیو خبریال وایي د ښځینه بندیانو د ساتلو لپاره یوازې یو خونه، هغه هم د نارینه بندیانو په زندان کې د ښځو ته بیل سوي ده. په دغه خونه کې یوازې دوی بندیان ښځې ساتل کېږي. تکه سوي هغه افغان چې په تیروتنې سره له جرمني څخه ایستل شوی و نن د جرمني فرانکفورت ښار ته ورسیږي. د جرمني سفارت سمدستي حشمت الله ته د درې میاشتو لپاره ویزا ورکړې ده. پاکستان په دغه هیواد کې د لشته لږه لسو نړیوالو خیریه مؤسسو د تړلو امر کړی دی. د پاکستان بشري ټولنه چې د درې شپېته نړیوالو خیریه ډلو استازیتوب کوي د چهارشنبې په ورځ ویلي چې لشته لږه لس خیریه مؤسسې ونتوانېدلی چې د پاکستان د نوي قانون په چوکاټ کې د دغه هیواد د کورنیو چارو د وزارت تایید واخلي. په دې هیواد کې د هغو مؤسسو لپاره چې د بهرنیو لخوا تمویلېږي قوانین سخت شوي دي. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا متحده ایالاتونو ځای بدل کړي، او د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی میستورا له روسیې وغوښتل چې د سوریه حکومت متقاعد کړي چې په دې هیواد کې د نږدې اوه کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې موافقې ته اړتیا ده. هغه د چهارشنبې په ورځ د سویس له آر ټي ایس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې که په چټکۍ سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې موافقه ترلاسه نه سي ښایي سوریه وویشل سي.
دوستانو تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. اوس هم راځو نس پروګرام ته. یو کله زرغګونه ډرامه وړاندې کیږي، ل یاد مې باسي چې ورسته د ډرامې پر موضوع او پر دې موضوع چې آیا واده د زده کړو مخه نیسي، زموږ همکار یوسف خان زدران ژوندې بحث لري چې تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. یو کله زرغګونه
یو کلی زر غاگونه
د یو کلی زر غاگونه ډرامي خغو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو واوریدل چې د زرلخت خواخه پر دې خوشاله و چې نګوري به قانوني نه کوي، کناروغ خپلوان هم به نوبتي نه کوي او خپلوار یو ډاکټر ته دیږي. وس بواورو چې مساګل چاته د خوشاله سندري وایي
زلک پټی کوتر خوره غملر برا تو تک نه يم چې پړي باندې ویر کوم سلد کشمیر کوم سلد کشمیر کا لا 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 لا
وا مساګل زویا دا څنګه ما شمانو کانی دی راخستی دی چې اوس له کفتر سره سندرې وایې؟
وای سنم ګلې مورې، نو زما په ماشومتوب کې دې شک دی ته وایې که څه بلا
ما کوه زویا زلمه یې له ځانه ماشوم مه جوړوه، لاړ شه په مځکه کار وکړه.
مه کوه سنم ګلې یادې، لا خو سره خوله ماشوم یم که نه، نو ځوان داسې یې لکه زه چې بیا ځوان راته ونه وایې ته وایې که
ولې درته ونه وایم؟
څکه مره تا وایا که ځوان درته ښکارې دی بیا به دې د خپل ځوان زوی حق په ځای کړی و. اوس چې ماشوم دی پرېږده چې کوترې ولوبوي.
د څه شي حق مې نه دی په ځای کړی زویا؟
بس نو د خلکو میندې ډېرې هوښیارې دی چې زامن یې ځوانان سي، کلی په کلی کور په کور ورته ګرځي او ورته ګرځي ورته ګرځي ته وایخه.
موسا گل زویا دیره در تا و گرزیدم خون جلوی می در تا خوخه نسوا
نیمه نمدی
خانو تو وایا چی چنگن جلوی در تا خوخه کم
دا خود سگرانا خبرم رانی دا سی خایستا ناز دانان جلوی لکه لکه داز مالت پتی کهو تر رتا وایخا
اوی دی مالی ونایا زویا
مامور صاحب زمانه تو برشی طول راغلی دی کنه
یار رئیس صاحب محترم زخو چی گورم دست دیر سوک با نوی پاتی کسنگا تای بجانی تو گورا چی خویند نوی پاتی آقای بیا گلی مانه دیر کهی
مامور صاحب خویندی لیورونا مخی رازی بیا سموک ده دفتر خورلانه خو نام خدای دیری تکڑا دی
تای بجانی از مونگ ده دفتر اونه هم تری کم ندی نن چی کم غونده دا هم دیوی سیالی نتیجه ده او بگوره چی دا سیالی ده دفتر ده خویندو پا گرده ده او که دیورونو
نو رئیس صاحب زمونگ به دفتر که خو کم ورزشی تیم لوبم نده کرده تاسو دستش مسابقه یاده وی
بس نو تاسو چرت پکی ووهی
رئیس صاحب زوایم چه زموگ ده دفتر نارینه او خیزینه مامورین و ترمنز یو چه کشمه
رئیس صاحب ما همم ده زواب وایا
خواه مامور صاحب زمانه تا چی هم ده زواب وایا نو ده کشمه کش سنگه و پا چی شی و تسم پیوغه یگه
اصلا خبره داده چه داده ده خزو پورانده یو دول ظلم و دوی تا پا کم استرگه کتل که دل حقونه تر پولانده که دل اول ما دو طیبه جان پلیقت استرگه پتاوله
آفرین آفرین مامور صاحب زمانه تا طول خبر خلاص کرده از منگ پا دفتر که همدا مسابقه روانه و چه حق حق دار تا ورسیگ
خورایی صاحب تاسی اونه ویل چه ده مسابقه گتون کی چوک دی؟
دواره تیمونه یعنی هم خزینه مامورینه او هم نارینه مامورین
اغا چنگه؟
اغا داسی چی خزینه مامورینو ده خپل حقوق لپاره پا کلک اراده حلی زلی وکره او زینو نارینه مامورینو چی ده خزو پا حقوق استرگی پتوالی زانونه اصلاح کرد ده تعبیز او فساد پر زای ده حق پلوی وکره
رئیس صاحب پرختیام چې دا ډیره بختوره مسابقه وا
د همدې بختوره سیالۍ له برکته له وزارت نه د مبارکۍ مکتوب راغلی دی زمونږ اداره د فساد د مخنیوي مثال ګرځېدلې ده دا برای د تاسو ټولو ته مبارک
وای جنو نه نه سم چار چاپی نه تا ویشی دغه کتابونه اخوا کې دی شابسه دغه سه هی جمیلې ته نو ول چې دغه خوا ودرېګه دی خو راشه هغه دا چپشي چپشي چې مونږ سره راغلا چپشي
ولاړ سي
شابس کې نه وان جنو دانن مو څه درامه جوړ کړې ده راشه ته پاتہ
مالم صاحب کاملې سموایل
دا می ویلې چې ولې مو کړې جوړ کړې ده ا د اپمنس کې انجلې څوک ده چه سره او شنه شالونه مو پری اچولی دی؟
دا سره او شنه شالونه مو چی پی بڑا ولی دا یادوی؟
هو ام دا یادوم خبره مجوه زری زواب راکا
نو مالم سیب کاملی تا خوبم چیر تناوی لی دلی لیکنه
هو خود می لی دلی دا خوب مکتب او سنف که نه یا می پا کورونو که لی دلی او یا پا وطلونو که
خدا بل دول نامی دا دی نامی ویل اجزم خپل خوب کې د ناوې تو پجامو کې نه يم لیدلې او زه خپل خلکو ته یو پیغام هم لرم
وانجلې په دې خبرو به مالی و نه کوي دا مکتب وګوري او ستاسو دا ډول درامي وګوري ته صبر وکړه چې د دې ناوې مخلص کوم
هله انجنو ګلونه پیو شي هله هله واوا
اوه ګلالې دا دې مبارک مبارک
مننه مالن صاحب دې شو خنجنو نه پرې خودم کنه ما داسې نخره نه کوله
نه نه دی کل نخری خودی خوانزه کرا که چه خامخا با یو کل پیام پکیوی زکستا ملگری دی یو پیام خبر همو کرا
هو پیام خدا دې چې واده او ناوی توپ د ذکر مخه نه نیسی. دا دې زه ناوی يم، خو زه در ناوی توپ روسته مکتب وایم او علم حاصلوم.
شاباس، نام خدای دې وي، دا ډیر لوی پیام دی. ښه ګلالۍ، تا ته د نوي ژوند تر څنګ د مکتب او علم حاصلول هم مبارک وي.
کور ودان معلم صاحبې، ستاسو د مینې ډیره پوروړې یم. ستاسو تدبیر او هلې ځلې وې چې زموږ کورنۍ مو له دښمنۍ وساتلې.
شاباس ګلالۍ. ښه نجونو، کتابونه هم راواخلئ چې نوی درس شروع کړو.
کوچی؟ داسې ریګ دی لکه د ولې پاڼه. ته خو کوچی یې، باید او چې لکه د زمری غوندې تکړه وای. د څه دی؟
ما ته وایې؟
او ښه، تا ته وایم، څه مور ته خو مې نه وایم. هسې نوم مې زلزله ده، ریګ ده مه، په ځمکه زلزله نه ده راغلې.
زه ترور بیبی یم.
ترور بیبی؟ دا نوم دی؟ دا بل اسمانه، د چا خبره سترګې پرې خوږېږي. دا خو به خامار ته واده کړو، دا څه نومېږي؟
زه نازیه یې نومېږم.
نازیه؟ وا، نوم دې هم ښکلی دی، بیخي له خامار سره جوړېږي. وا، دا باز پره چټه کوچۍ، دا ښکلې پیغله، دا کبرجنه څنګه زما پاس پره ده؟ کوزه شه سپین سترګې زما له آس نه، لکه چې له زلزلې نه نه یې خبره.
بی بی، ما ته دې څه ویل؟
نه نه، تا ته مې نه ویل، ستا هغې مور ته مې ویل چې زما له آس نه کوزه شي.
ښه ده بی بی،
زر کوه زما آس دې خواته راوله.
دادی، زه دا آس جلا درته نیسم، تاسو خپل آس ته ور وخیجئ.
آس پرېږده سپین سترګې کوچۍ، ته به زما مزدوره وې. هی زړې،
څه وایې زلزلې؟
تا او نازیه کوچیانو ته ووایې چې په ناغه کې دا ټولې رمې راټولې کړي، که نه خپلې ډلې ته دادی زنګ وهم چې ټول درپسې راشي او په زوره مو له ماشومانو سره بوزي.
وا زلزلې، نو زما په خوله به کوچیان کله رمې راټولې؟
وایم چپ چې دویمه خبره دې وانه ورم، په منډه ورشه او ټول کوچیان زما له خبرې نه خبر کړه. دا ته څه کوې؟ کوچۍ پیغلې!
چپ شه زلزلې، په کراره شه وایم، کوچۍ پیغله نه یم، زه یم افسر مرسل.
څه؟ افسر مرسل؟
نازیه ټیلیفون ترې واخله. ترور بی بی، تیم جیب تلاس که که با موتوان چه ور سره بی تری واخلا.
جر ده سبر خفون سر بو،
ده سبر شکا تیلفون را کمی.
خامارا تو بار بکا،
یه خوانه رو بسه
دا پا خبره نپوشی گی.
خامارا، خامارا
وا جلیل چی پونه غرزی گی؟
برید دایه چی پس مکا و غرزی گی؟
وا مرسالی، اصلا چه ده خامار دو کسان رز
ایڑا وکیس چه زلزله د اوخ په بار کې وتړو، چاله دې ځای ځانونه وباسو. هله زر کوئ، د خامار د مقابلې لپاره به مې یو څه طریقه جوړه کړو. هله زر کوئ، زر کوئ.
بلې درنو اوریدونکو، سلامونه. تاسې د یو کلی زرغونه ډرامې 220 برخه له ازادي راډیو څخه واورېده، او اوس مو د ډرامې اړوند ژوندۍ دغه بحث ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. په ډرامه کې مو له ګلالۍ واورېدل چې واده د زده کړو مخه نه نیسي، هغه خو په دې باور ده، خو وروسته د هدف ته چې هغه له خپله علمه ګټه واخلي نه پرېښودل کېږي. آیا په افغاني ټولنه کې واده روغتیا هم د نجونو او هلکانو د پرمختګ او زده کړو پر وړاندې ځینې خنډونه جوړوي که نه؟ د هو په صورت کې حل لارې څه دي؟ په دې اړه دلته سټوډیو کې د ارواح پوهنې او ټولنیزو علومو له استاد حسن خان درمل سره غږی ګو پړی استاد نظرونه هم اخلو. په خبرونه کې د ګډون لپاره زمونږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي 0999 203 1540. بل شمیره ده 0998 202 1550. او که دا شمیرې بوختې وي نو کولی شئ 0998 101 شمیرې ته مو غږ راته ثبت کړئ. د دې شمیرې له لارې ستاسو غږیز ثبت شوي پیغامونه هم موږ ته را رسیږي. خو مخکې له دې درنو اوریدونکو چې تاسو درمل صاحب خبرونه ته ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي ورسره که پوښتنه هم وکړم. ډېر نجونې او هلکان په دې باور دي چې که واده وکړم زده کړې به مې پاتې شي. اصلا دا ویره زموږ د ټولنې جوړښت ته په کتو ده کنه دا یو عمومي موضوع ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زدران صاحب تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته او همدارنګه کارکونکو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. کچیرته موږ دغه د موضوع هغه یو څه د شالت په اړه باندې وغږی کوم، موږ د ودونو په اړه په افغاني ټولنه کې بحث کوو او کچیرته دغه ودونه لمړی په خاري او کلیوالي برخو باندې ووي شو چې مثلا په کلیو کې ودونه څنګه کیږي او په خارونو کې د ودونو هغه سیستم یا دود څنګه ده. په کلیو کې خو تاسو به تر معلومه ده چې ودونه پرته د هلک او د انجلۍ له خوښي څخه کیږي، یعنی حتی کېدای شي هلک او انجلۍ یو بل سره هیڅ پیژندګلوي نه لري، همغه د کورنیو اړیکې دي.
خو په دې موضوع باندې راتلونکو خبرونو کې غږیږو، درامې لړۍ چې دوام لري او دونکو به هم لزان سره اخلو او ساتو به. خو د واده تاثیر په علم باندې، په زده کړو باندې، په دې باندې څه دی که په دې اړه خبرې
وکړو؟ په تله شکه چې ودونه په افغاني ټولنه کې د هلک او د نجلۍ په ځنګړې توګه د نجلۍ په راتلونکو ژوند باندې ډیر اغیز درلودلای شي. په دې خاطر باندې د اروپوهنې له نظره د سیو نظر د چې پونجونو کې د هلکانو په پرتله باندې راتلونکو ته امید کم ده، او همدارنګ هغه جونې چې ودونه کوي نسبت لواده څخه مخ کې دورې ته په دوی کې د افسردګي حالت بيخي پراخيږي.
دا 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 دوی خپل مشکل ده، یعنی دوی بیا نشي کولای کنه ټولن ته پکو تو دوی لید بستون سره
رازم پام دی موضوعاتو باندې بحث کوم. یعنی کچیرته اوس په دې موضوع باندې یو څه تفصيلي وغږی کو چې دلته لمړی د هلک او د انجلۍ شخصي ځانګړتیاوي او خاصیتونه هم مهم دي. کچیرته خدای نه خاصه د هلک او د انجلۍ ترمنځ همغه شخصي توپیرونه موجود وي، د هغوی ترمنځ همغږي موجوده نه وي، نو کېدای شي د دې پر ځای باندې چې دغه واده البته یو سمره ولري برعکس منفی نتیجه ورکوي. همدارنګه ډیر مهمه خبره چې په دې کې ده، هغه د کورنوی یا د هلک او د انجلۍ د کورنوی هغه کلتوري او اقتصادي همدارنګه ټولنیز او د هغوی افکار او قواعد دي. کچیرته مثلا یو هلک د پراخ فکر درلودونکی وي او لنجلۍ سره جوړ راځي، خو د هغوی کورنۍ یا والدین صاحبان د دوی د افکار او د دوی د عقاید او د دوی د نظریاتو مخالف ووسی کی دیس دینجونو پر تحصیل باندې اغیز ولري. او تر ټولو مهمه خبره په دې برخه کې دا ده چې له هدف لواده څخه د انجلۍ او د هلک هدف څه شي ده، مخه څه شي ده، مقصد څه شي ده. ګوري په افغاني ټولنه کې ډیره ځوانان ودونه چې کوي د جنسي غریزي د ارزا لپاره کوي، یعنی یوازې هغه فکر چې ورسره د هغه ارتیا چې د دوی د هغې د رفقول لپاره چې هغه جنسي غریزه د ځینې ځوانان یوازې د همدې لپاره بیا واده کوي، د نسل د تولید لپاره، د نسل د پایښت لپاره واده کوي. او
خو په اصل کې چې بوي
په اصل کې راځم موضوع ته، کچیرته دغه موضوع ته له اسلامي اړخه هم فکر وکاو، په اسلام کې تر بل هر دین، تر بل هر مذهب افغاني او بکی د خځو ته ډیر حقونه ورکړل سوي دي. یعنی کچیرته موږ هغه ته وګورو دي هغه پر اساس باندې ودونه او کوژدي وسی دي والدینو موافقه پکې شرط وي. او دا سمه خبره ده چې په اسلام کې هم مخکې دي چې کوژده وسی دي هلک او د انجلۍ لیدنه یا د هغوی موافقه او د هغوی جوړ راتلل شرط.
تاسو غږیږو، تاسو مهم پیغام دا و چې کډواړه په یو نظر ویل واده ورسته هم دوی کولی شي پرمختګ وکړي، تعلیم وکړي او هیڅ خند ونه لري. ولی احمد الله را سره په اړیکه کې دی، لده به واورو چې دی په دې اړه خپل څه تجربه لري او د نظر څه دی. احمد الله خبرونه په خیر راغلی، مهرباني. بلې تاسو اړیکه را سره وصل ده، لطفاً خبرې وکړي. او رګ ملک په زور کړی، مهرباني خیر اوسه.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام. څنګه واده د ژوند یا پتیره د تعلیم په وړاندې باندې خندونه جوړوي پتیره هم د نجونو لپاره کنه دا ورور خبرې نه کوي اړیکه هم پاک نه صاف نه و نو یو بل اوردون کې اخلو خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه ستاسو اړیکه را سره وصل د ازادي رادیو د خبرې وکړي د دوردون کې اړیکه هم شلېدلې ده زمونږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي 0993540 0982555 خو مونږ ته په غږ ثبتون کې ماشین شمیرې 0896001 0001 شمیرې کې هم زمونږ خو ګوردونکو پیغامونه پرې خېدي دا او سره
یو کاس یو یو مستعلم یو ماسین ته غیر ورته لوخه تعلیم وک دا فرت لا پتاک درو دل لا ته جره وته مصالح سره تاسو خبره پاره کې کېم نو واده د زکړې هیڅ وخت مخنیوي نه کولای ته ته کوي چې واده سره وکي او د زکړې مخنیوي کوي نو دا په هیڅ تر سره زممنه
بلې سلام علیکم زه محمد ناصر د پاکستان کسر په کرخیمه بلې وو د واده د ذکرو مخه نیولای شي د کولای شي بلکې افغانستان کې اقتصاد خراب ده اقتصاد خراب ته وزوان واده وکړه هغه مجبور مکلف ده که دولسم سم کې د مجبور ده چې ځان ته نفقه روزي پیدا کړي د خپل خپل بچو ته بلې وو واده د وخت سره باید وکړي نو یو ځوان یا یو پیغله خپل تحصیل سره ورسوي بیا خپل هی واده وکړي
د پښتیا ولایت نه تلیفون ته کړخه ما مو خپل دا نظر ده چې په کوم عمر کې وو د ماشوم ته روړی شي نو بیا یې د تعلیم نه توجه بدلیږي دا خو وده خو ډیر سخت شای دی هغه ته خو مخ توجه یې غته کوړي نو باید چې څوی تعلیم سره ترڅوي دمرا باید د دوته ونه شي مقصد مو د خپل از معلومات لرمه په ایران کې د قانون د څوی تعلیم ته سره کړی نه وي دمرا د ودنه وته کې د خپل نظر ده چې په کوم عمر کې مقصد څوی تعلیم سره ترڅوي نه وي دمرا باید د دوته ونه کی
او ډیره زیاته مننه درن نوردونکو ستاسو پیغامونه او درمل سه دوه پیغامونه د سیو چې ویل چې واده د هیڅ چې مخنه شنی ولې ولې دوه بیا په دې باور چې هو مخه ډب کولې شي په دې اړه باید قوانين موجود وي هلکه او جنې تحصیل پات ورسې ویلاغه ورسته اقدام وشي ستاسو نظر
بهشکه د دوی نظرونه د هر یو پر ځای باندې د یعنی د ژوند له شخصي تجربې څخه راپېل کیږي هر حتمن دوی هم په دې برخه کې شخصي تجربې لري ما یادونه وکړه چې واده کول همغه دی مقابل لوري یا دی طرفین په افکارو پورې اړه لري موږ د کورنۍ ډولونه لولو چې یو دیکتاتوري کورنۍ لولو آزاد کورنۍ لولو همدارنګه متزلزل کورنۍ لولو کچیرته د غدنجلی واده په یو داسې کورنۍ کې کیږي چې هغه دیکتاتوري کورنۍ وي مقیده کورنۍ وي ناممکنه ده چې هغه ته اجازه ورکړي چې هغه د واده څخه ورسته هم خپل تحصیل ته ادامه
ورکړي خپله یو مهم هدف چې پاتې کیږي د ټولنې پرمختګ دی نو هلاري بیا څه ده چې ډول دلته هغه افهام او تفهیم وشي چې نه زما هدف دا دی دومره مې سبق ویل د ولسم پورې په خندره جره رسیدلې يم ورسته دوام ورکړم
یعنی دلته از موږ د ټولنې هغه سنتي افکار ډیر دخل دي سنتي عقاید دي سنتي مفکورې دي د مشرانو لخوا مقید یا دیکتاتور ژوند دی یعنی هڅوک ما مخکې یادونه وکړه چې په جنو کې دغه دی امید کچ د اهلکانو پرتل کم ده ځکه چې کله دوی واده کوي هغه ازادي هغه خپلواکي هغه مفکوره چې لدوی سره موجوده وي واده څخه ورسره دوی
نه جوړه لدوی نه د هدف اخلي او ډیر مهرباني تاسو ما غته پر ترازو تحلیل ته ولې خوست زو زیرک را سره پاړي کې د ډیر ځت خیر راغلو ستړي ماشي
ام زبران سے تا تا دے زبر اریو تو ہمسرانو اور سن کی تو سلام نو وایما
دیر میرا بنی منن خیر سم من خیو
بد خوش لے در سلام کلین کیما دا کے زب تم رو وایما دا کوم در ما چت پروی دا حوال زبر تر اس سے دم وافی ہم دیا کر سے زبران سے کچر تا منگو کی کی زوانی کی وی مرمن یا پو زوانے نہ تیری دا خو تو اتے تا پتہ لگی جی سے دزک ځوانۍ کې نرمه تارځه څنګه ریزه کوي دا خو کدفې کړو کې ځوان یو
نو زیرک صاحب مخکې اوریدونکو نور نظرونه مو اخیستل، ځینې په دې باور دي چې مخه نشي نیولی، ځینې په دې باور دي چې مخه نیولی شي، ولې په هلکانو نجونو کې هم دا موضوع فرق کوي. ستاسو په نظر باندې د کوم قشرین د هلکانو ډیر پرمختګ خنډ سبب ګرځي؟ که نه د نجونو په وړاندې باندې واده یو دسته دی چې د دوی اهداف بیا نیمګړی پاتې کیږي.
افغانستان
مہربانی بل اردن کے راس رشتہ پر خیر راغلی سڑی مشے زن معرفی کڑے حیران لپکتیان ډیر زیات خیر راغلی. ستاسو تجربه څه ښه واده د کوم قشر په وړاندې باندې نسبتا داسې یو څه ګرځي چې اهداف یې پاتې کیږي؟ په تېره هم د زده کړو اهداف، که څوک غواړي ډاکټر شي ډاکټر شي یا بل مسلک ته ورسیږي، خپل اهداف چې دوی لري هغه تعقیب کړي، ولې که واده وکړي هر څه پاتې کیږي؟ ستاسو په نظر څوک ډیر متضرر کیږي دلته؟
کابل نہ روا دکڑا تعلیم کروں تقریباً ڈاکٹری مطلب
رحیمی صاحب تاسو ویلې چې خویندې ډېرې متضرر کېږي، او تاسو یو تجربه هم زموږ سره شریکه کړه. که په دې اړه ګڼ نور اوریدونکي ورته داسې تجربې لري چې څوک څه ډول متضرر شوي دي، نو موږ غږ ثبتونکي ماشین شمېره هم لرو. ستاسو به مهرباني وي چې هغې ته موږ ته غږ پرېږدئ، ستاسو پیغام ثبتېږي. 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي. درمل صاحب، که جمع بندي ته راشو حل لارو ته، بالاخره دغو حل لارو ته
تر ټولو مهمه خبره، یعنی کچیر ته دی واده لپاره هغه معیارونه په نظر کې ونیسو، لمړی باید د طرفینو یعنی د هلک او نجلۍ د دواړو هغه خپل غوښتنې یا خو یو خاصیت سره شریک سي. کچیر ته خدای نه خاصه دوی په ځانګړتیا و کې یو بل سره ټکر موجود وي، کېدای شي دغه واده دوامدار ونه اوسي، ځکه چې د واده کول د یوې ورځې خبره نه ده، د واده د ژوند جوړول دي. یعنی گرچه د اسلام نظر واده سنت ده، خو په دغه شرایطو کې چې ټولنه خدای نه خواسته دي ناخوالو لور ته ځي، یا په ټولنه کې ناسمې کړنې زیاتېږي، په هغه وخت کې واده فرض
ګڼل کېږي. هدف لاول نه مشخص شي،
یعنی د دوی هغه افکار او نظریې باید مشخص شي د دوه طرفینو. همدارنګه د کورنۍ وضعیت یې وکتل سي چې کورنۍ په کوم وضعیت کې دي، آیا کورنۍ دې ته اجازه ورکوي چې واده څخه وروسته نجلۍ ته د تحصیل اجازه ورکړي؟ نو
کله پلار کورنۍ د دې لیواله وي چې لورې زده کړې وکړي او پای ته ورسوي، باید مقابل جانب وکتل شي چې وري کوم کنه
مقابل جانب وکتل شي. او همدارنګه تر ټولو مهمه خبره په هغه کې د هدف ټاکل دي. لواده څخه استا، یعنی د نویو ځوانانو یا د ځوانانو یا خصوصا د افغانانو لواده څخه کول مقصد څه دي؟ واده د څه لپاره کوم؟ آیا یوازې د دې لپاره کوم چې هغه خپل غوښتنې ور باندې پوره کړم؟ آیا یوازې د دې لپاره کوم چې دغه نجلۍ چې هغه هم یو انسان ده، هغه هم د یوې کورنۍ دی، یو چا لور ده، یو چا خور ده، آیا هغه یوازې زه د دې لپاره دلته راودوم چې زه خپل بیان
حیران چې پکتیانه اشاره کړې و دې موضوع ته لږ اشاره وکړه، پکتیانه چاړي کني ولې ویل چې دوی داس فکر کوي چې جنې د کور ته واده شو نو د نورو پر مختګونو مخې ډب کیږي، او دلته باید کار وکړي او د خوشحال ته دلته هغه خسرګنې ته څه پیغام لري؟ تاسو
پیغام می داده چې یعنی تر ټولو مهمه خبره، یا کای پیغام ورته وای یا ک وړاندیز ورته وای، هغه زما دا چې پوهیدل الله تعالی په قران مجید کې وای، هغه کسان چې پوهیږي له هغه کسانو سره نه دی برابر چې نه پوهیږي. نو یو مور چې د خپل اولادونو د خپل کورنۍ راتلونکو ژوند تضمینوي. او دغه انجلۍ هم چې د کور ته واده سوې ده دغه هم سبا یو مور جوړېدونکې ده. نو که چېرته غواړي چې د خپلو اولادونو سالم راتلونکی ولري هغوی دې پرېږدي چې خپلې اړتیاوې پوره کړي. هغوی دې پرېږدي چې په دې باندې وپوهېږي چې دغه خپل اولاد یا خپله کورنۍ زه څنګه جوړه کړم. دا تر ټولو مهمه ده.
هلک ستاسو په نظر دومره ډېر نه متضرر کېږي که هغه متضرر کېږي ستاسو په کوم برخو کې؟
ګورئ د هلک متضرر کېدل بیا هم زموږ په ټولنه بلې زموږ د ټولنې په عقایدو او افکارو پورې اړه لري. که چېرته مثلا هلک د یو سنتي فکر خاوند وي هغه په هیڅ صورت باندې نه پرېږدي، نه غواړي چې دی په کور ناست وي او نجلۍ دی په بازار کې ښوونځي ته روانه وي. نو موافقه د دواړو طرفونو
ډېره زیاته مننه ستاسو پیغامونو د ټولنیزو او ارواپوهنې استاذ حسن خان درمل و چې موږ سره د واده په اړه په ځینو راتلونکو پیغامونو باندې خبرې کولې. درنو اوردونکو ستاسو له حضور او پیغامونو نه په دې خپرونه کې ډېره زیاته مننه. ولې خپرونه پای رسیږي خو په همدې اړه چې تاسو څه واورېدل کولی شئ غږ ثبتونکي ماشین شمیرې ته پیغامونه